تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورېده، راپورونه مو واورېدل. وړاندې به 25 دقیقې بحث زمونږ همکار سره واورئ، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کولی او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوکتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونو ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی، چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 92 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر 1 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي وو چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر 6مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په اذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي اموس هار لیکلي و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلي و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیر جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څیړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانګزای دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه سوال صاحب، تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته، جناب ستانګزای صاحب ته سلامونه او نیکی لرم. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران تر منځ حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران تر منځ چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی اوشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنی د 30 کال نه راونیسه بیا تر 25 کال پورې دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنی د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی باید افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخت مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستی دی وواری.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري، اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لېږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلامونه اونیکی هیله سالی سب تاسو جنابی اتمر سب او طول قدرمانو آوریدون کتا فکر کوم با وجود دیت ایران دا غلو با تروس پوری دی دل ترشا کرده، اما یو شیط وزی دی که حماس که حزب‌الله دا او دانور کچنه دل فاطمین و زینبین و دانور در طول تخکارا دا سیده دی ترشا ایران دا دی ایران اخوندی رژیم دا دوی تقوی کری دوی روزلی دی دوی منستر وردی دی دا وزی دا او هر څومره چې همنه دوی کړی دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې کویږي چې د تشا د ایران ولاړ ډاټا په او هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو که د امریکا سفیر وو که د سی آی ای کارمندان وو د 1930 کلونو د 50 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي د امریکا د حکومت چې د دوی د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې هغه وړل شوي وو ایران ته هلته ترینه تحقیق شوی وو. نو ښکارا ده چې د ډلو تر شا او د مسائلو تر شا ایران ده، ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي او د څومره تحرکات چې شوي دي له 1 اکتوبر نه را په دې خوا باندې هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته راولي د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله و. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شا کوله ورته او ځان یې په حساب تېر راوسته، نو اوس داسې معلومېږي چې دا به یې فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه دوی خپل هغه وښوده چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمنې څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي، عربی هیوادونو سره، مثلا سعودی عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي، د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي، د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي، یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوی کی چې په دغه سیمنازاتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان د لپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی، هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه همدا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال د دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي او دغه مشکلات د محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیره مننه. د اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزی. ستانکزی صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
سالی صاحب، زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل له رسمي موقفونه نه نه، بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خو دا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسیږي، یو حکومت دی اوسیږي او دا باید وغځیږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاو. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانۍ د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خواته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي، دغه دعوه یې اوس کوم چارج سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډیر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیان او حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطی ګڼل کیږي، چې یاد امریکا د متحده ایالاتونو یاد اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطی نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغه وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه افغانستان یا طالبان اوس هغه حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیل ته. خو پر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري، چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي، دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریس خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریس دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریس چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو، لکه چې ستانکزای صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجندا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم صالح صاحب، د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه دوی له دریز نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکسالعمل دوی نه ښیي. که نه یې د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده. په دا څو کلو کې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره بېوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هنیه د هغه لپاره څه انتقام اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درون نیولې ګل هم ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خونساسو که نه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کار ډلې چې وي دا ټولې د آی اس آی له خوا نه راجوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي. او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدل کې حزب اسلامي او ګلبن حکمتیار ایران لوبي نمراسته خسته لوبي په ټرین کولو کې په وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دیو مرکز اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسی باندې حکمتیار او ګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل طالبان ورته جوړ کړو ورته راوستل نو طالبان په دې باندې پویږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي دوی له منځه ځي نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی د خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی خو د غولول لپاره پیواز دي چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي په حکومت جوړولو باندې کار وکړي دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای څه دا وځي کیږي خلکو ته اوس ورته ښکاریږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روانو آیا دوی لښتینی و پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک په باندې وغولي خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس
ډېره مننه اتمر صاحب یو اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی لکه څنګه چې دا کار مخ کې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې سوې ده د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوې ده څه فکر کوي چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی
کله غلطي وکي bale لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاصي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختمې ډېر سخت کار دی سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی خو منګه په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر کو چې افغانستان نه سرتیری شي اوس د سرتیرو جنگ نه دی اوس د راکټونو د بمونو د تیارو د شهنزه او مکسیوپاین دا خبرې دي سرتیری هېڅ شی نشي کولی که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو راکټي بریدونه او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي دی په جګړو کې ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده
مننه ستانګز صاحب یو دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کې دوی د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند وو دا په څه معنی
فکر کوم د افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغه ته متحد پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کیږي. یو پوښتنې سره مخامخ کیږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی د داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانګزی له دواړو مننه.